آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي تاسو خبر یې چې د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه را تپریخي دي د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو د پروګرام په پای کې د ورکو شو اجزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ خو راځئ پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو
السلام علیکم ورحمت الله ازاده راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ کله چې دعا تکبر ولایت نه پیغام پرېږدم پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی دا خبره به صحیح روس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده دا چې څوک په لډاره څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هېڅ حکومت ویلی نه شو ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه خپرېږي نه اورېدل کېږي که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري نه یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې هم خلاص کړي ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي دا باید خلاص شي ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یا پکې حق نه لري که څنګه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حبیب الله مبشر یم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم نو په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمن ته رسېدلي دي نو الحمدلله په افغانستان کې ډېر آرامي ده کم جنګونه پټاون دا شی نسته نو موږ ډېر خوشحاله یو الله پاک ټول عمر بس دغسې اسقامت او دغسې دغه اخلاق دې ته ورکړي چې دې د ولس سره شو کې نو دغه لنډ پیغام دی او بس نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي او دغه ولس دې د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دې راغلي دي دغه ولس په قرباني ولې دغه ولس په همکاري راغلي دي
سلام علیکم سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته په ژوند کې خو ډېر بدلونونه راغلي دي خلق بیکاره شوی دی قسم نشته دا یو مړې ډوډۍ تایران چې اوځي په دلودي اوځي په دلا سور کړلې د یو فامیل نو وک فامیل کې پنځه شپږ نفر ځوانانو دوه نفر وخامه خپه اوځي پو انور سیستم به مور سره جوړو نو دا زیاتره خلق بیکاره دی بی کسب دی به طالبان خلکو د کار زمينه برابره کړي دا باعث دی دیکھی بیکاری چې خلک د وطن نم لاړ شي او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی مو کې ځکه خلک د نسو استفاده کوي زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي طالبانو په مقابل کې جنګوي
سلامونه ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د خاصو طرف ته د ارمان شنیوال سلامونه ورور از مونږ دغه پیغام باید تاسو خبر کړئ زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کومې پرېکړې روان کړي دي باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې موږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي، خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم و جمبوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا چې مثال چا دوله ډزې کړې په تیر دولت طالبانو کې، نو څوک چې هغه تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوې لا بړې هغه کې به د عسکري وکړي او چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا وکړي چې موږ دغه پیغام تاسو خپور کړی.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زما نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک ته طالبان رسیدلی دی او تقریبا درې کاله یا زر ورځې پوره کیږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم د درېو قواوو دي لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېد، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وویستل شولو. په دې سره دغه درې واړه قواوې چې سره په جنګ کې وي نه امنی هم ډېره وه، د درې واړو قواوو د خوا نه امنی وه، هم د ناټو له خوا نه وه، هم د جمهوریت د خوا نه وه، هم د اسلامي امارت له خوا نه وه. اسلامي امارت له خوا نه هم نامنی ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوا نه، د ناټو چې سره کې ناټو د ناټو د خوا نه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناټو وه دوی ماتې وخوړله او یا د سانې نه ووته امارت واک ته ورسېدو، یو منفي د مثبت دغې خو دا وه چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوا نه خراب وو، له دوی درې ډلو له خوا نه امنیت دوی خراب کړی وو. بېرته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وویستل شول او یو ډله سانې ته داخله شوه، نو سرتاسري امنیت ورسره ښه شو، امنیت راغلی. اقتصادي وضع هم تر صفر کچه ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچه ته ورسېدله، خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه موږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي، تر اوسه کوم څرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي امارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کوم نیمګړتیاو چې په اسلامي امارت پورې دي لکه د انجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندیز دغه خلاص شي، او که دغه خلاص نه شي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي. انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وي چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت وه، یو ډله اسلامي امارت وه. نو په دې کې دوه ډلې چې له سانې نه وتلې، یو ډله سانې ته داخل شولو له، او اتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، امنی هم وي او ورسره بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، امنیت 100% تامین دی. مننه دغه زما نظر و، تاسو سره مې شریک کړو. مننه کوم. وده
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولې د زر ورځو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو، موږ هم تاسو ته اخبار کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه دي.
موږ کلی دی ورو درته سیدا دي، دا ورو د کلی ته برابر دي، دا اوس ورودونه چې سیلابونه چې روان دي. په خوا خو دا ځنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کړې ده چې هغه ځنګلونه حکومت کړده وه، پرښه خراب یې کړه تېر جمهوریت ته وخته. نو دغه دی بیا خپل استعمالول، یا بیا نور تجارانو، یا نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکول، حتی وای دغه غټه مزدا چې بیر ډک کړی و دا په څلور زر کالداري و دا پاکستانی کالداري به ورکول یا الله خلک به بنجان کړي و په غو به کښل بلا به مزدا کوله نو وس هغه ځنګل چې حکومت وکښل زموږ په کلي باندې سیلاب سیدا دی ورځ په ورځ باندې همزه کولی خبر کړي چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو کنه وي نالګیان بیا ورته کښېنو پر هغه علاقه نغل نالګیان خو مثال وړي اوس د سیلابونه جوخته سم ته به دا معلومات راپورونه درځي چې اوس دغه په برابر موږ څنګه نالګیان ورته کښېدو کوم رقم نالګیان چې ښه مخنیوی وکړي دغه سیلابو د کلي مره خرابوي وړي
دی نورګرام دی دواب دی منډول دا عمومي لارې دا سیلاب دی لار سرک وهلې دا پس کمر ده دی انسان دی لاز نه هیڅ انګانم نشته
دواو منډول لار درې څلور ځایم داسې غټه ټیک راوتلې داس خو ډېر ځایونه داسې سیلاب بند زریا بند هم خراب شوې ده خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دی کوم د قشن لار بندي څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلک په مخ دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی ترود مشتبخ ډیر غټ غټ قانون ورسوله د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمر سیمه د لنډی پکلی کی تقریبا څو جری په غنمه راسوی وړل پان و نړول او یو سرایوی وی دوی کوټی وی یو برمه وی وړل سره نو بخچا و غا وی وړل سره نو بخ غټ غټ قانون د خاطر سوول دی ورور دا غزما خبر نشر چې در مشران پر ورسیږي او دا غزمش حال د کتنه و کی شراسی مسه دا اوسه پوره څوک نه راغلی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی دا غل سر نشر کړو الله پاک خیر درک السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم څنګه شاید په خیر است د ازادي رادیو اوریدونکو ورکونکو ته ټول ته سلامونه کوم هلمند ولایت نوې ولسوالۍ خبرو سره کوم دا زموږ خواته چې دی دا د حیوانانو مریضی ډیر سوي دي د غویو پسو د دوه شانو نو چې یو واکسین والا وي ډاکټرانو دا شان د کلی او محلو ته راتلای نو برای ګټه کول او دا چې دي مسلمانانو ډیر مشکل سره مخامخ کړی دي د حیوانان چې دي د غویو ډیر د ګران ګران روپو حیوانان د لاسو څخه وتلی دي نو دا چې ما د ازادۍ راډیو سره دا هله د چیو پلا دا پیغام خور کی زموږ ځختر لوړو مقامات پورې تر لوړو چارواک پورې ورسېږي السلام علیکم
اوریدونکو د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واوریدل باید یادونه وکم چې تر ټولو تیز او خنړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووته خو موږ ته تر دغه خبرونه پورې له بغلانه د خلکو پیغامونه نه دی را رسیدلی ممکن لامل دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروف وي او هلته مخابراتي ستونزې وي خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ ژوبل ډیره وال لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیلابونو کې دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي په همدې او نورو مسلو زما همکار اسمت ساروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړي
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده که چېرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي او که نه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې ښځلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي هغه باید ستوني تاخ پس مکه پرین خودل شی بلکه هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي. بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته دا ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دغه شی نه پیښیږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کي پښې اسمان خواته کي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدارقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښو نه جګ کي او څوک یې په شا کې اوچتې بوځي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکه شو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می کې هلي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0  شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی 0　 اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. پرسه شماره ورته افغان وایم: 0　پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0　اته درې فېرې شپږ دوه فېرې پنځه څلور صفر. بل نمبر دی 0　اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. پرسته شماره افغان د 0　اووه دوه فېرې صفر نهه دوه فېرې څلور نهه څلور یو. په دې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دی وی تل دی ډېره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېرې په سخت پریشانۍ کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله وسلام احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کړم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله، سلامونه تاسو ته ټول راځي چې څنګه وخت هم په خیر الحمدلله. ما نه ملغم څخه موږ یو تر زه چې نو سر مې نه کی چې تقریبا د نه شي نه دره کا شو دا چې په سلو وې څو کالې تر وک نه پرتن دي پاره سوال ما ته نه مت دې په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا تیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 0 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل، زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا 4 کاله کیږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. فاسد کور نه خپه شوی، تللی د 4 5 کاله کیږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره ده، البته زما د واټس اپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویرې یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 3، یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده غم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 5 8 1 1 6 9 0، یعنی 0 1 8 1 1 بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوری نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډیر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم. د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس مشته یم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم، تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایه سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکوو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغو نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخت؟
ته تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته لویانو ته هغه څه چې زده وي د دین په باره کې یا هم هغه څه چې تاسو زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف عالیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تېر شوی و تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ده ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېد نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم او دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه مکتبونه خلاص شي او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپل زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په درېیم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه او ټول وارخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي هغه یو ډېر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي هغه د دین په لار روان وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ ده موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامع ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د جامع ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه آزادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق راکړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي یو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای ناخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنې ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده. نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه وه د افغان ټي وی کې، نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږه سیاست مداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامعې په یوه قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟ د دې کومه په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلې.
د دې سوالونو ځوابونه مترلاسه کړي؟
نه خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه کندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ماته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. از دې وروغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي. چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چېرې لکه په خوابشن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت مونږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو میرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقه، انشاءالله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بله کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم، زه به د دوی مخکې کښېنم او د ذره ذره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي ماشاءالله چې ډېرې دیني عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور رنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور د سپک نظرونه یو بل ته بس دی. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وو، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وي، ښځې به وي، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وي، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای. لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي، او هغه په کومه سویه راشي، تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښت ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربېره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو، موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دي هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولی شي، کوم د دیني علومه اوس نه شته. نو کله چې څوک علم ونه لري، نو هغه د علم په معنا پوه نه شي، هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي؟ د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو، موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي، د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي، هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د خځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د خځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ خزینه ډاکټره ونه لرو، خزینه استاده ونه لرو، موږ هغه شخصیتونه ونه لرو، دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده نه به ورشي، نو کله چې موږ خزینه ډاکټران ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو خزینه ډاکټر به هم نه وي. نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مرګ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به خزینه ډاکټرانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلي له دوی نه؟ له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځمه زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي. نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي تعلیم یې کړی وي هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته یې ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی. او د دې بدۍ چېرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په د خپله حکومتدارۍ کې پاتې راغلی دی.
دې ته موږ منظم عصم حکومتداري نه شو ویلی. د دې منظم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولای د دې دروند بار یعنی مسولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه دې د خپل دنده پرېږدي چې څه دا نه شم کولای د دې او ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شول، لا تپسرونه لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسې کوئ چې تاسې ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته؟ نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنی 5% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 5 نوي فیصده د دوی خلاف کارونه دي دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې که لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نوري مېرمنې او خځې او نجونې په همدغه سی یو حالت کې اوسېږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخره پورې همدغه سی چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسېږي؟
موږ به ناراضه هم وو او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هېڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هېواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د
لطیفه خرم وردک لطا سنډی رضیا ته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @PAzadiRadio.
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تی زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سوداگر دی چپن پوشو خامارانو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د کابل خلما دیر خویونا می اوس هم د پی خور دی انتو چشوی زور ورا دہجری یاران دی مانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو دشپانا جہاں کدرے انڈی والا نو
خار امام سر جوړ نو هو ملنګ د خار امام سر جوړ نو هو ملنګ د خار امام سر جوړ نو هو ملنګ د خار امام سر جوړ نو